какие-то сахарные связи с Венесией, за высота. Пальцы очень работают, там, да, خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ریچه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید په تاوتریخوالي کې سم دستي کموالی راسي. امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند له لوبډلې سره مسابقه وکړي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د شرایط له کبله وتړل شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. فرانس پریس خبری اژانس چې د دې پریکړه لیک د مسودې متن تر لاسه کړی وایي چې د دغه پریکړه لیک د مسودې لمخې امنیت شورا د دې موافقې هرکلی کوي. په مسوده کې له ټولو هیوادونو په تیره له سیمه ییزو لوبغاړو غوښتل شوي چې د سولې د یوې دوامدارې او هر اړخیزې موافقې لپاره د بریالیو خبرو د پرمختګ ملاتړ وکړي. د پریکړه لیک په مسوده کې پر افغان حکومت د فشار یادونه هم شوې ده څو دایمي او هر اړخیز اوربند ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د فرانس پریس د راپور له مخې د پریکړه لیک په مسوده کې هم درز راغلی چې امنیت شورا به د بین الافغاني خبرو له پیلېدو وروسته پر هغو بندیزونو بیا کتنه وکړي چې له 2011 د کال راهیسې د طالبانو پر افرادو او ډلو لګول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلولو ته د جنګیالیو خطاب وکړ. ډونالډ ټرمپ وویل د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته د خپلو وسلولو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورترغاړې دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې د پښتنو او ځوابونو په یو پروګرام کې وکړې. ولسمشر ټرمپ چې اشاره یې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ته وویل د رهبرۍ دا موقف دومره آسان کار نه دی. د امریکا ولسمشر زیاته کړه په افغانستان کې ګڼې قبیلې سته چې طالبان پر هغوی د کنټرول موندلو لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. ډونالډ ټرمپ له ملا عبدالغني برادر سره تیره سیشن به ټلیفوني خبرې وکړې او بیا یې وویل چې دا خبرې ډېرې ښې وې. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند له لوبډلې سره د شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله لوبې ته ښه چمتو ده.
دغه لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره تیاری لري او دا لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي. یاد لوبې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. دا نړیوالې لوبې دي او دواړو لوبډلو لپاره په نړیواله کچه خورا ارزښت لري.
د افغانستان او آیرلند لوبډلې به د لوبو په دې لړۍ کې چې د هند د ګریټر نویدا په سټیډیوم کې په پام کې دي درې شلاوره مسابقې وکړي. نننۍ لوبه د افغانستان پر وخت ماپښین پر یوه بجه پیلېږي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د شرایط له بیرې تړل شوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر سنجول شوي دي. د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون پنجشنبه وویل چې ټول ښوونځي او پوهنتونونه به د روان هجري لمریز کال تر پایله تړلي وي او همداراز د لویو ښارونو ترمنځ د تګ راتګ د محدودولو په هدف به د لویو لارو په اوږدو کې د تلاشۍ پوستې جوړیږي. نمکی په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې خلک دې سفر نه کوي او په کورونی کې دې پاتې سي او د حکومت خبرداري ته دې په جدي سترګه وګوري. دا تدابیر په داسل کې نیول کېږي چې په ایران کې د کووید 19 ناروغي لکبل چې سرچینه یې کورونا وایرس دی د مړو شمیر پرون 102 کسانو ته ورسید او د تایید شویو ناروغانو شمیر له 3500 اوښتی دی. لبل خو د ایران د ګاونډي هیواد عراق د روغتیا وزارت پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د 2 کسانو مړینه تایید کړه. د سوریې د بشري حقوقو یو څارونکو ډله او فعالان وایي چې په ادلب ولایت کې د اوربند تر چنګېدو وروسته وضعیت نسبتا آرام دی. دغه اوربند چې د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو په منځګړیتوب اوربند موافقه شوی له تېرې شپې نافذ شوی دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې نن سهار وویل د ادلب پر زیاتو سنگرونو نسبي کراري حاکمه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر شپږ ساعته خبرو وروسته اعلان وکړ چې دوی د سوریې په ادلب کې پر اوربند موافقه کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل. دا د پاره زموږ کتنه خورا زیات اهمیت لري. په حقیقت کې په دې سیمه کې وضعیت ډیر زیات کړکېچن دی. پوهیږم چې د نړیوالو سترګې موږ ته دي. د روسیې ولسمشر هیله شولې چې دغه تازه موافقه به په ادلب کې د شخړو پای ته رسېدو ته زمینه برابره کړي. او د ماساچوست ایالت سناتوري الیزابت وارن پرون د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په ډیموکرات ګوند کې دننه خپل کمپاین پای ته ورسوه او په دې توګه له دې وروسته به د سیالي د سناتور برني ساندرز او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. دا اعلان وروسته له هغې کړي چې میرمن وارن په اتلسو ایالتونو کې چې تر دې دمه د کاندیدانو د غوره کولو لپاره مقدماتي رایې پکې اخیستل سوي په یوه کې هم تر پنځمې د لوړې درجې په ګټلو بریالی نه سوه. نوموړی تر اوسه بل کوم کاندید نه دی تایید کړی. اویا کلن بایدن د ډیموکرات ګوند منځلاري څانګې مشري کوي او اته اویا کلن ساندرز خپل ځان ډیموکرات سوسیالیست بولي. په افغانستان کې د سهار لس بجې او څه کم و دقیقې سوې د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوي. خو اوس ځینې راپورونه راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې بهیر د پرمختګ لپاره باید په تاوتریخوالي کې سمدستي کموالی راوستل سي. احمد تکل تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي پیل د منلو وړ نه دی. پومپیو پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک او د افغانستان او امریکا ترمنځ ګډه اعلامیه په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت بنسټ وباله او زیاته کړه چې د دې لارې په اوږدو کې به خنډونه خامخاوي.
We know that the road ahead will be difficult. We expected it. We were right.
زموږ په مخ کې پراته لار بستونزمنوي. موږ یې اټکل کړی وو او دا اټکل سم وو. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تاوتریخوالی باید سم دستي راکم شي څو د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره په دې اړه مستقیمې خبرې وکړې. د تاوتریخوالي د کمیدو د غوښتنې ترڅنګ موږ به همداراز پر ټولو اړخونو فشار ته دوام ورکړو چې له زور خودلو لاس واخلي او د بندیانو د خوشی کولو په اړه عملی خبرې پیل کړي. لدې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې وه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د هیواد په ځینو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د حملو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شول. خو د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو ویاند وویل چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره د طالبانو پر سنگرونو هوایي حمله کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي چې طالبانو د اورکم په اونۍ کې او له هغه وروسته له خپلو ژمنو کار سرغړونه کړي او د ملکیانو او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیتونه کړي دي. د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې په دې اړه د امنیتي سکتور د مشرتابه په پرونی غونډه کې بحث وشو. بیان زیاتوي چې افغان ځواکونه اوس هم په دفاعي حالت کې دي او د اړتیا په صورت کې به لازم اقدامات وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین لازادې رادیو سره په خبرو کې د طالبانو وسلوال بریدونه د توجیه وړ بلل او ویل
ځینې موارد شته چې د توافقنامې لمخې په هغه د اسلامي امارت مجاهدین برید کولای شي. ځکه مکمل اوربند نه دی خو بیا هم موږ لاس نیولی دی او په هماغه اندازه مو بریدونه نه دي کړي.
په افغانستان کې د سولې دراوستو په موافقه کې چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو راغلی دی چې بین الافغاني خبرې به د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ د مارچ په لسمه نیټه پیل شي. خو داسې ښکاري چې له یوې خوا د افغان حکومت د مرکچی پلاوي پر جوړښت موافقه نه ده شوې او له بلې خوا د بندیانو تبادلې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالبان ټینګار کوي چې د خبرو له پیل مخکې باید د 15,000 طالب بندیانو او د افغان حکومت د 0 بندیانو تبادله وشي. خو ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې طالبان د بندیانو تبادله باید له حکومت سره د خبرو لپاره د یو شرط په توګه مطرح نکړي. ښاغلی غنی ویلی دی چې د بندیانو د خوشی کولو صلاحیت افغان حکومت لري او په دې اړه په بین الافغاني خبرو کې بحث وشي. په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکی استازی نیکولاس کی د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د بندیانو خوشی کول د افغان حکومت کار دی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل ټول اړخونه پوهیږي چې اوس د بندیانو د تبادلې وخت را رسیدلی دی.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې بهیر د پرمختګ لپاره باید په تاوتریخوالي کې سمدستي کموالی راوستل سي. د احمد تکل په بل راپور کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د تحقیقاتو مخه به ونیسي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC پرون په افغانستان کې د جنگي او بشري ضد جنایتونو د ادعاو په اړه چې د دې محکمې په وینا طالبانو، افغان حکومت او امریکایي پوځیانو کړي د څېړنو د پیل اجازه ورکړه.
متحد ایالاتو چې له پخوا راهیسې د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC صلاحیت رد کړی او همکاري نه ورسره کوي، په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پایل پریکړه سمدستي غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال ICC هغه غیر مسؤل سیاسي بنسټ وباله چې د ده په وینا غواړي ځان د یو حقوقي بنسټ په بڼه وښیي. پومپیو وویل ICC دا پریکړه څو ورځې وروسته له هغه کوي چې متحدو ایالاتو د افغانستان لپاره داسې یوه تاریخي موافقه لاسلیک کړې چې په څو نسلونو کې د سولې لپاره یو بېساری فرصت رامنځته کوي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه چې امریکا به د ICC د اجراتو د تطبیق مخه ونیسي. موږ داسې شواهد لرو چې ښایي د جرمونو نړیوالې محکمې ته د بهرنیو اړخونو لخوا د غلطو معلوماتو د ورکولو هڅې روانې دي. موږ به ټول لازم اقدامات وکړو څو دا خبره یقیني شي چې هیڅ امریکایي وګړی به د دې محکمې لخوا د دې لپاره چې له امریکا سره سیاسي دښمني وکړي نه نیول کیږي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف د څانګې قاضیانو پرون د مارچ په 15 نیټه په افغانستان کې د بشریت پر ضد او د جنگي جنایاتو په اړه د تحقیقاتو د پیل اجازه ورکړه. ICC وایي دا جرایم طالبانو، افغان حکومت، د امریکا پوځ او بهرنیو استخباراتي فعالانو کړي دي. د ICC د استیناف محکمې 15 کسیز پلاوي د دې تحقیقاتو د پیل په اړه د ICC د لوی څارنوالي فاتو پنسودا هغه غوښتنه تایید کړه چې د 2019 کال په اپریل میاشت کې ځینې برخې رد شوې وې. د ICC د استیناف څانګې مشر قاضي پیوتر هوفمانسکي پرون د هالند په هاګ ښار کې په محکمه کې دننه په یو خبري غونډه کې د دې حکم متن ولوست. یو معقول او پر حقایقو ولاړ بنسټ شته څو په دې اړه تحقیقات وشي چې آیا دا جرایم شوي او کشوی نو د څېړنو په نتیجه کې موندل شوی احتمالي قضیه قضایي سیستم ته دننه شي، نو د استیناف محکمې قضایا پلاوي لازم وبلل چې د استیناف دا پریکړه چې موږ ته راجې شوې وه بیا پیل کړي او د قضایي پلاوي د موندنو پر بنسټ د تحقیقاتو پیل ته اجازه ورکړي. د ICC لوی څارنوالي فاتو بنسودا په افغانستان کې له لومړنیو تحقیقاتو وروسته چې څه باندې 10 کاله یې دوام وکړ د 2018 کال په اپریل میاشت کې له قاضیانو وغوښتل چې تر دې پراخو تحقیقاتو ته اجازه ورکړي. هغه ویلي وو د امریکا پوځ او استخباراتي ادارو په 2003 او 2004 کلونو کې په افغانستان او نورو ځایونو کې په جګړو کې نیول شوي بندیان شکنجه کړي دي، ناوړه چلند یې ورسره کړی، بې عزته کړي دي او جنسي تیری پرې کړی. نوموړی همداراز وایي چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو له 2009 کال راهیسې له 10,000 زیات ملکي افغانان وژلي چې په دې ډله کې 10,000 هدفي وژنې هم شاملې دي. د میرمن بنسودا په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه هم د حکومت په توقیف ځایونو کې د بندیانو په شکنجه تورن دي. د بشري حقونو مدافع ډلو د جرمونو د نړیوالې محکمې دا پریکړه ستایلې ده. د بشري حقونو د څار د ټولنې هیومن رایټس واچ د نړیوال عدالت د څانګې غړي پرمپریت سنگ وویل سره له دې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې خپلواکي تر سخت فشار لاندې وه، خو د هغې پریکړه په افغانستان کې د شویو بیرحمانه جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پایل لپاره یو زرغون څراغ دی. هغه زیاته کړه د حکم د روانو او راتلونکو بیرحمیو عملانو ته هم دا پیغام رسوي چې له دوی سره به یوه ورځ عدالت کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د جرمونو د نړیوالې محکمې د پریکړې هرکلی کړی او دا یې د افغانستان په اوږده جګړه کې د شویو جنګي جرمونو پر مشکوکو عاملانو د عدالت د تطبیق په برخه کې یو مهم ګام بللی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو مجله په یو راپور پسې اوریدل سي. په هلمند ولایت کې پوڅکۍ یا مرخړی څنګه وده کوي؟ که څه هم کلونه کېږي چې د هلمند د کرنې ریاست له کروندګرو سره مرسته کوي چې د کوکنارو د کښت لپاره بدیل پیدا کړي، خو د پوڅکۍ یا مرخړیو بازار څه ډول دی؟ الیاس دی راپور لري.
مجتبا د نادلی په چانجیر کلی کې د مرخړیو د کرل سوي تخم شاوخوا خاوره تازه کوي. دی که څه هم د نو مرخړیو او پوڅکۍ سره ډیر بلد نه دی، خو د پخوانیو خاطرو او پوڅکۍ د موسم او موندلو په اړه کیسې کوي.
نور سپینسر به ویل چې پوڅکۍ چې کله تالنده وسی دا پیله بو د پسرلي په وخت کې دا راغورځي، نو موږ به همیشه چې کله کوچنیان د دې پیدا کول هاو چې مزهداره شی دی.
د اوس زراعت د پوڅکۍ د رواجولو لپاره کار شروع کړی، دا د تیم کری څه پلان ورته لري؟ څه کوي؟
والله خو بس سخته مې د زراعت سره په همغږي په چې دوی موږ ته ویلي دي چې معنا موږ تاسو د پوڅکۍ د غدر کوو، وګورو چې دا څنګه کېږي. او ډیره لای دا شی دی دلته په هلمند کې د پخوا څخه د پخواني خلک یې ګرده ښه پېژنیم، نو دوی موږ سره کولی شي چې دا رانیسي او په کرلو په دغې کې په رواجولو کې ښه پوره مرسته وکړي.
په هلمند او کندهار کې ورته پوڅکۍ، خو په ختیځ او مرکزي سیمو کې ورته مرخیړي او سمرک وایي. پخوا به د باران او تالندي یا راد وروسته د درختو په بیخونو کې پیدا کېدلې، خو اوس د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین هڅه کوي رواج سي او ډیرو کروندګرو ته په اړه معلومات او امکانات برابر کړي. د دې ولایت د کرنې او مالداري د ریاست اړوند د پلان او پروګرامونو مسؤل رفیع الله کلام وایي مرخیړی یا پوڅکۍ ولې مهمې دي.
تیر کال د هلمند د کرنې ادارې لخوا په دې ولایت کې په ازمایښتي ډول باندې پوڅکۍ یا په انګلیسي کې چې مشروم ورته وایي د دې کرنې سرته رسولې و چې خوشبختانه تر دې مهاله پایلې مثبتې دي. موږ دغه نبات د دې لپاره چې د هلمند د اوبو خاورې او واسره توافق وازمایو موږ پایلو دا شوډلې د چ په دې ولایت کې د دې نبات نتیجه شته. په مجموع کې څخه استفاده چې د پاکسره خړو کې د دې څخه استفاده کیږي چې تقریبا ځینی خلګې په دې خوشحالي چې دا لږ کالوري لرونکي خواړه دي، او دغه رقم موږ پاکسره ساهو کې په نور هوادونو کې دا د وزن د کموالي لپاره د دې څخه استفاده کیږي.
د کرنې د ریاست مسولین هڅه کوي په دې ډول د دې ولایت کروندګرو ته د دل په نوم نوې بوټۍ، تخمونه او میوه وړاندې کړي. د کرنې او مالداري ریاست کلونه کېږي چې د زعفرانو او الویرا ترڅنګ چې ویل کېږي د هلمند په خاوره کې ښه نتیجه ورکوي او نړیوال بازار هم لري، پر بیلابیلو بوټو د کروندګرو سره کار کوي څو د کوکنارو مخه ونیسي. مجتبا چې تازه په خپل باغ کې پوڅکۍ روزي وایي هیله لري چې ښه نتیجه ورکړي.
ونه یو خو پخوانی خیال او فکر ورته لرم چې دا د خلکو په خوا ډیر خوښ وي، او بل دا چې دا خپلې ولای دا شی دی، د ځوانان چې راځي په دا منظرو دا مې یو خاص دودیز به د غلري راځي پوڅکۍ وخورو نن داسې د غلري نو خیر به غواړو توکل پر خدای انشاءالله کامیاب بس.
پوڅکۍ یا سمارک چې په ډیره کمه موده کې وده کوي او خوراک ته آماده کېږي، په ځینو سیمو کې اومه هم خوړل کېږي، خو مرخیړی یا پوڅکۍ څه ډول کرل کېږي او وده کوي؟ رفیع الله کلام نه یوازې موږ ته د هغه د کرلو لارښوونه کوي، بلکې کروندګر تشویقوي چې پوڅکۍ هم د نورو نباتي بوټو او سبزیجاتو په ډول زده او روزل رواج کړي.
دغه کرنه چې کومه د دې صورت نیسی دا په قید هوا کې یا په شنو خونو کې یا په گرین هاوس کې د دې کرنه سرته رسیږي چې په مجموع کې دا په خاصو موادو کې د دې هغه کوم انسات چې دی هغه ځای په ځای کیږي او بیا وروسته هغه په واده او نمو باندې راځي او بالاخره دغه نبات چې کوم دی دا شین کیږي.
د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلینو وړاندې تر دې د کوکنارو دپاره د ښه بدیل په خاطر هنجه، الویرا، زعفران، کیله او بیلابیل نور نباتات او بوټي ازمویلي دي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. که څه هم د هیواد په نور ولایتونو کې سته، خو په هلمند کې به اول ځل وي چې مرخیړي یا پوڅکۍ بازار ته راوځي او خلک یې د نرخ او پریمانه خوړلو سره اشنا کیږي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیویی مجله د نننۍ غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راښکلې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندوز کې د کلالۍ په صنعت یو ځانګړی راپور برابر کړی.
دا راسته رنگ فروشي کې فعلا رنگ فروشي اسی راسته بسته راسته کلالۍ بود. منو مو کلالۍ هم است، اما فعلا کې وګورین یک دکان هم نیست. د حساب
په هنر جاج کې نواز قائل او روزی خان شوق په کاکړۍ غاړو غږیږي.
بے پروا جانا نولاړ از ما ګران ای با، لچا غواړ از ما ګران ای با، لچا غواړ.
په فنکار برخه کې سندرغاړي معلم رضوان منور سره د هغه په فن او محلي موسیقي غږیدل یو. پزرپانه کی به لنډه کیسه صدرې واوري.
توري جامې په تن وي، پخې په اوبدل شوو جورابو پټې وي، دا رنګ جورابې مې مور هم اوبدلې.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی شعر واوري. هغه خار کې ځان ساتل سخت و، ځکه اندام اندام تر کلی راغلم، ډېر لاسونو سروم روړلم، ډېر بد نیتونه مې لیدلې راغلم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د لا غښتلتیا، لیکنی سمون او پرمختګ لپاره په خوا په لره او بره پښتونخوا کې ځانګړي کانفرنسونه، سیمینارونه او ګډې غونډې جوړې شوې دي. د باړهګلۍ سیمینار او پریکړې د پښتو لیکدود په سمون کې نه هېریدونکي او تر ډېره تلپاتې دي. په 1992 کال د سواد په باړهګلۍ کې ګڼې پریکړې وشوې چې ځینې عملي او ځینې د کاغذ پر مخ پاتې شوې. پښتو لیکدود سمون او یووالي ته اړتیا لري. دا چې پښتني سیمې اکثر وخت جګړې سنگرونه پاتې شوي، نو ځکه د پښتو ژبې پرمختګ هم کمرنګ دی. خو بیا هم د سیمې ژبو ته په کتو پښتو ژبې د پام وړ پرمختګ کړی. د پښتو لیکدود اوسنۍ ستونزه دا ده چې یو شمېر لیکوال په خپل ګړدود لیکوي، او همدا ده چې د بیلابیلو لهجو لیکوالانو په لیکدود کې توپیر راوسته. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د لری او بری پښتونخوا لیکدود یو ډول شي، او دا چاره پښتو ژبه لا غښتلې او تلپاتې کولی شي. خو که چیرې لیکنۍ انارشي پیاوړې کیږي او لیکنۍ بیلوالی ورځ تر بلې زیاتېږي، نو داسې وخت راتلونکی دی چې د لری او بری پښتونخوا ګړدودونه سره دومره لریوالی پیدا کوي چې په ځانګړیو ژبو بدل شي. د پښتو لیکدود د سمون او یووالي په هیله نننۍ مجله پیلو. په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کندوز کې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې د راتلو په درشل کې مشاعره وشوه. د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر د دې مشاعرې په پیل کې وویل چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او باید هغوی ته زیاته پاملرنه وشي. میرمن هولکر د دې ډول فرهنګي پروګرامونو د جوړولو پر دوام ټینګار وکړ، او له شاعرانو او لیکوالو یې وغوښتل چې د ښځو په اړه شعرونه ووایي او د دوی په اړه مثبت فکر خپور کړي. نصیبی هولکر د خزو پاړه خپل لیکل شوی شعر ولوست چې ورپسې نورو شاعرانو هم د مارچ د اتمې او د خزو پاړه خپل شعرونه ګډونوالو ته واوربل. د کندوز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکور قدردان وایي هڅه کوي د کندوز د شاعرانو او لیکوالو ټولنې د جوړولو په ګډون به زیات فرهنګي پروګرامونه په دې ولایت کې جوړ کړي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په نوښت د کابل په حضوري چمن کې د بزکشي یا وزلوبې ملي لیګ پیلېږي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق ازادي رادیو ته وویل د دې لیګ د پرانیستې مراسم به د شنبې په ورځ او لوبې به د سه شنبې په ورځ پیل شي چې د 14 ولایتونو د وزلوبې لوبډلې به پکې ګډون وکړي. ښاغلی مدقق وایي د وزلوبې تر څنګ به په دې لیګ کې د نیزې وهنې سیالۍ هم وشي چې د 4 ولایتونو مخکښ لوبغاړي به پکې ولوبېږي. وزلوبه او نیزه وهنه د افغانستان دودیزې لوبې دي چې وزلوبه تر ډېره د افغانستان په شمال او نیزه وهنه په مرکزي او جنوب ختیځو ولایتونو کې کیږي. تیره اونۍ په نیمروز کې د بلوڅو د هنر او فرهنګ ورځ ونمانځل شوه. بلوڅ چې ډېرې د افغانستان په لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې اوسېږي خپل ځانګړی فرهنګ لري. د بلوڅو د فرهنګ او هنر د نمانځنې په غونډه کې وویل شول چې د بلوڅو فرهنګ او دودونه په هیواد او سیمه کې له ښو فرهنګونو څخه دي او ټول دنده لري چې د هیواد د قومونو د ملي فرهنګونو د ساتنې او ودې لپاره هلې ځلې وکړي. د غونډې په پای کې د بلوڅو صنعتي خواړه او جامې هم نندارې ته وړاندې شول.
له زرګونو کلونو را پدې خوا د نړۍ د اکثرو سیمو خلکو په خټینو لوښو کې خوراک او څښاک کاوه. دا خټین لوښي کولالانو جوړول. په افغانستان کې دا صنعت اوس هم شته خو مخ پور کېدو دی. کندوز هغه سیمه ده چې دا صنعت پکې ډیر پیاوړی و. د اکثرو سیمو خلکو له دغ ځای خټین لوښي وړل، خو اوس کندوز کې د کولالۍ صنعت مخ په کمېدو دی. کولالان وایي چې د دوی دغه عنعنوي او لرغوني صنعت ته چارواکو هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی همدارنګ له بهرنیو هیوادونو څخه د پلاستیکي او حلبي لوښو واردول هم د خپل لاسي صنعت د ورکېدو لامل بولي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل اریان یې پاړه راپور لري.
په کندوز کې د کولالۍ صنعت یا هنر مخ په ورکېدو دی. د کولالۍ صنعت په افغانستان کې د لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کېږي چې په پخوا کلونو کې کولالۍ له مهمو صنایعو یا هنرونو څخه ګڼل کېده، خو په دې عصري زمانه کې له کولالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کېږي. خو په کورونو کې د ګلانو ساتنې او یو ډول ځانګړي منګي دي چې د مسو جوړولو، شړمبو او د یخ اوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. کولالۍ په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللې عصري زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کولال ویل کېږي. د کندز ښار د کولالۍ کوڅې یو تن دکاندار امین الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال یوازې ګلدانونه، منګي، خټینې کوزې، تندرونه او مشکونه تر یوې کچې بازار لري، خو ځینې نور خټین لوښي او دیګونه هیڅ بازار نه لري او کار ترې نه اخیستل کېږي.
تقریبا 40 سال میں شاید کس کو کلالی را پیش میں بریم و نظر با 10 سال پیش ام سال بسیار کارش ضعیف است، تقریبا 100% 20%.
کابو سلوی کله کیږي چې موږ د کلالی کسب کې مصرف خلاص کاله مخ کې زموږ کار ډیر خوب و. هر ورځ مو لشلو زیات تنورونه خرڅول، خو په دې ورسوي کلونه کې بازار ډیر فکر شوی دی. موږ منګي، تنورونه، بلولونه، ګلدانۍ او نور زینتی توکي جوړو، خو په دې ورسوي څو کلونه کې زموږ کاروبار مخ پوره کېدو دی. د نموړي د خبرو پر بنسټ کله چې خاورین لوښی له تازه خټو څخه جوړ شي بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لېږدول کېږي چې ځانګړی د حرارت درجه لري، او وروسته هغه لوښی رنګول کېږي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کېږي چې بیا وروسته له څو ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کېږي.
تا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود، منام کلالی هم هست، اما فعلا که ببینین یک دکان هم نیست. به حساب
دیرش کال وړاندې په کندز ښار کې د کولالۍ په لسګونه دکانونه فعال و، خو اوس یې وضعیت ډېر پیکه دی. پخوا کومې ګلدانۍ چې موږ جوړولې په هیواد کې دننه او برسېره پر دې په بهرنیو هیوادونو لکه فرانسې او آلمان کې هم ځانګړي مینهوال درلودل، خو اوس هغه نه جوړوو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغونی صنعت ته باید توجه وکړي. د هغه په خبره چې د چارواکو نه پاملرنه او د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو د دوی دغه لرغونی صنعت له ورکېدو سره مخ کړی دی. له دې سره سم د کندز یو تن لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد صابر یوسفی بیا د کولالۍ هنر یا صنعت د افغانستان له لرغوني هنرونو څخه یادوي او زیاتوي چې په پخوا کلونو کې د افغانانو د کورونو د لوښو ډېره برخه هغو لوښو جوړوله چې د کولالانو په لاس جوړ شوي وو.
کلالی صنعت چې دا د افغانستان د لرغوني آثار څخه شمېرل کېږي چې د سلهاو کالو را په دې خوا په افغانستان کې دا رواج لري. د افغانستان خلک دې نه پخوا هم ګټه اخیستل او اوس هم ګټه اخلي د دې صنعت نه، لکه تنور چاټي اوبو لپاره، د خمره ورته وایي مستو لپاره، یا منګي د اوبو لپاره، دې شانو نه خلک جوړول او کارونه اخیستل. خو په دې وروستیو کلونو کې دې صنعت ته دونه پام نه ده شوی، او کوم ځای پورې چې موږ معلومات لرو په قندوز ولایت کې دا صنعت د نمانځه تلو په حال کې ده.
ښاغلی یوسفی پر اړوند دولتي ارګانونه غږ کوي چې دغه لرغوني هنر او صنعت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوس مهال د کلالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بلخوا د ګوتو په شمار خلک د کندز ښار د کلالۍ کوڅې ته د ځینو خټینو توکو اخیستلو لپاره راځي. غفران هم یو تن له هغو کسانو څخه دی چې د تندور اخیستلو لپاره راغلی، او وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند څخه برخمنه وي.
یادونه
ور ده چې کلالۍ په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري، او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی حتی د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي، او برسیره پر دې دغه کسب یا هنر یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندنو پر مهال پیدا شوي دي.
غاړي د پښتو شفاهي ادب هغه برخه ده چې تر ډېره یې ویونکي نالوستې قشر دی. کاکړۍ غاړي بیا د پښتنو د یوې ځانګړې سیمې کاکړو پورې اړه لري. دا چې د کاکړۍ غاړو جوړښت څه ډول دی، آیا کاکړۍ غاړو ته کار شوی او که څنګه، دا هغه پښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې وي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او شاعر نواز قایل او محلي سندرغاړی روزي خان شوق را ځواب کړي. نننه هنر جاج زموږ همکار همایون هیواد وړاندې کوي.
هنر جاج
لمړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړۍ غاړې لکله ویل شوې دي، او اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدی او جوړېدی، آیا اوس هم جوړېږي کنه؟
یاره کاکړۍ غاړې تاریخ سړی نشي یادولی چې له څه وخت څخه ویل شوي دي، ولې چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی، څنګه چې ژوند پیل شوی دی، یا دغه خلک دلته وجود یې پیدا کړی دي، له هغه وخت څخه دا کاکړۍ غاړې چې زموږ رایاد دي، یا زموږ د پلورو رایاد، یا زموږ د نیکهګان رایاد، یا زموږ مندو خوندو، مطلب دا کاکړۍ غاړې، کاکړۍ غاړې د کاکړۍ غاړو اصل حقیقت چې دی، هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو به ډېرې دا کاکړۍ غاړې جوړولې، او هغه به ډېر صفا ولې ډېر سپېس په کې به ډېر لوی پیغام غشتی وي. زه به یوه کاکړۍ غاړې تا ته وکړم چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. اوس دا خلک چې هره تشبیه ورکوي، خلک به ښکاره تشبیه ورکوي، زه به دغته ډېره لویه تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کوي، هغه د دې وطن خبره کوي چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. دا یو ښځې جوړه کړګي، یو زنانې جوړه کړګي ده، نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړه کړګي، د دې پښتانه خاورې د غیب کړ زما په خیال باندې. دارنګه ډېرې غاړې شته، یوه بیا بله غاړه ده چې ما د سر ټکرۍ در خور کړي، ما د سر ټکرۍ در خور کړي، تاره ځانه نواب جوړ کړي. اوس په دغه کې دومره لوی پیغام غشتی دی، موږ خو په داشکاره دغه ورته ګورو چې هغې خپل چې پر ګران څوک وی، یا په څه معنا یې درته واخم، هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دی، موږ خو ښکاره دا معنی ورکړو چې یعنې د مینې په معنا باندې دی دغه ورکړی دی چې ما د سر ټکرۍ در خور کړي، تاله ځانه نواب جوړ. یعنې هغه دا معنی چې د توقوع دین لرو ویل، د دې کام د آبادۍ توقوع دین لرو ویل، د دې کام د پرمختګ توقوع دین لرو ویل، د دې کام د ښایست توقوع دین لرو ویل، د دې کام د یووالي د ورورولۍ توقوع دین لرو ویل دي زما په خیال باندې. او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي، یا پر کاکړی باندې کار کړی دی په هغه کې خو تر کومه حده موږ ویلګی دی دا زموږ په سیمه کې دا کاکړی اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړی ویلګی دی هغه باندې چې دا کوم چا کتابون لیکلي دي زه به نمونه نه واخلم پر دغه بره تا بخښنه وغواړم چې نمونه واخلم خو په هغه کې غلطیا نشته په هغه کې هغه د کاکړی چې کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی هغه نه دی پاتې شوی
تاسو ویل چې کاکړی غاړې ډېرې ښځو ویلې دي بلخوا ټپې هم ښځو ویلې د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه
کاکړی ټپې خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو زموږ په چاپیریال کې دا ټپې ډېرې نشته او دا زموږ جوړې شوې نه دي دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپې ډېر نغه لري ټپې ستا د خیبر پښتونخوا په خوا کې ډېرې جوړې کړي زموږ په خلکو کې زموږ دا خلک چې د کاکړی دغه ځکه ورکوي چې هغه په دا خاص دغه د کاکړ چې کومه سیمه ده ډیورنډ د کرش شوا خواته چې کومه د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي پرک بې داس راو باسو چې کاکړی شې دې ما درته وویلې چې هغه د دې کام د ولس د وطن دغه مینه ډېره پکښې ده د وطن مینه ډېره پکښې ده زما په خیال باندې تر کومه ده چې ما ویلې یا زه رسېدلم د وطن مینه ډېره پکښې ده د وطن د پرمختګ مینه پکښې ده د کام د پرمختګ مینه د کام د روڼوالي مینه پکښې ده د کام د یعنی معنا په یو معنا به دا وایي د علم د هڅې مینه پکښې ده او ټپې چې دي په ټپو کې هم ښایسته ښایسته ټپې شته ډېرې ښایسته ټپې شته چې د کامو د تقریبا دغه نه سره بیل کړي دغه تفاوت یې دارنګه نه کړي چې په هغه کې نو مینه نشته یا په هغه کې کام نه دی ستایل شوی یا په هغه کې ولس نه دی ستایل شوی یا په هغه کې وطن نه دی ستایل شوی یا په هغه کې د وطن د مینې دپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې دپاره کار نه دی شوی په هغه کې هم شوی دی په هغه کې هم شوی دی ټپې خو ټپې زموږ ورکړه نه ده زموږ ورکړه نه ده د کاکړی چې دي دا زموږ ورکړه ده اوس نو په کاکړی کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلی د سیال صاحب کتاب چې په هغه کې څومره غلطیا نشته که نشته هغه ما نه دی ویلی او دا نور چې دي نور چې کوم کاکړی باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلی دي په هغو کې خو ډېرې غلطیانې ماته ایسي
شوق صاحب تا هم کاکړی غاړې په سندرو کې ویلي که دا راته وایي چې کاکړی غاړې له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي یعنی موسیقۍ ته جوړې دي کنه
په موسیقیانو کې ډېر خلکو ویل لکه لاسې پلازه را شروع اول ګسره پخوا ګل زمان استاد ویل دی ډېر شی ویل دی هغه نه دی توره شپه ده توره خونه شینخالۍ نه ده معلوم د هغه بعد بیا روب کنداري ګل اسرت نو بیا په چغه کې چغه کې خونو کلاسې پلا کې له پخوا زله کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوي دي ګل زمان او بیا په د هغو بعد بیا د کلاسې پلا والا شروع کړي دي مثال درویش کاکړ غني اسرات دغسې پزل باري و ده نور سندرغاړي به هم شاید وي ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلی دی خلکو بیخي ښه خوشي کړي یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی
تاسو د ډېرو طرزونو یادونه وکړه خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور دی چې توره شپه ده توره خونه شینخالۍ نه ده معلومه یعنی په هغه طرز کې ویل شوي دي خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوي دي که ځینې بیلګې هم وړاندې کوي
یاره دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز بیا استاد ګلزمان اوس د کوټې موسیقي واغه معیار خو ګسره په هغو کې هم دونه معیار نشته چې هغه زموږ غږونه تر دې ځایه راورسوي نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه ستا نه د موسیقۍ او بل ستا په سوو په زرو په که دا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو
که اوس راته یو څوک اکړی غاړې ووایه
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غواڑ از ما گرانے با لچا غواڑ پاوڑ قدم رضا بری و میان دی دکال بری و میان دی دکال وائی نور د گرد کوالا ساند اسرے دا یوس پائی دتو پاند اسرے دا یوس پائی دتو پاند
دے کم ترزو
دا غرنای ککړای انداز دی ما په خپل کړی دی ډیر ښه چلیدل هم دی ډیر خلګو خوش کړی الته غرنی خلک چې دی هغه بیا پاړی راګ ورته وای دغه د زمور د پاړی خلک دغه راګ ډیر خوشبسته ستاسو د غرنی خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمی راګ ډیر خوشوي
دغه نور طرزونه هم نمونه لري کنه
د گسر بالکل چې اذان کیږي هغه په یو را کې به د دنیا ایس هم بیراګ نست په را کې به موجود وي چې اڅوي
مقصد می دا د کاکړی غاړي چې ویل کیږي چې بلا بلو ترزونو کې ویل کیږي دغه د کاکړی غاړو ترزونو ته هم نمونه خودل شوی کنه
نه نه هغه پراګو کې بیا استعمال شوی دی پراګو کې مثال په بیرمی کې په پاړی کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغه څه مختلف نور راګونه مسته خپل نوم نه لري چې د پلانای راګ دی پلانای
قایل صاحب کدا اصل کاکړی غاړو خبره کیږي نو آیا هغه پخوانی غاړي چې مخکې ویل شوی دی اوس هم هغه ویل کیږي راټولې شوی دی کنه ورسره تاسو دا خبره هم وکړه چې ځینې غاړي چې راټولې شوی دی هغه په هغه اصله بڼه باندې نه دی راټولې شوی غلطۍ پکې دی
د کاکړی غالو غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعیم پرشتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شوق چې دوی غاړي وکړي په دایو کې چټ یاد کی او دا چټ نه دی دا اجی ګران مد هغه د تغه د کی ګران یاد دی ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی ابل ازما زخوس هي رسول هغه د وویل هغه کوم هغه دغه غلط وویل نو دا رنګ چې موږ په خپل په دا کوم الکی په جوش چې هغه خلګو کوم خلګو سي غاړي جوړ کړګی دي په کوم خلګو سي غاړي جوړې سوي دي او په کوم سیم کې سي غاړي زنان جوړ کړګی یا سړیان جوړ کړګی دي د هغې سیم خلګو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کني هغه خبرونه بیا په اصلي حالت کرا ټوله ولای شي او چې کوم چا یو کاکر دغه چې دی سیال کاکر صاحب دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه چې دی په ډېر د پلار ورو نیکو دا تللې دي پښین نه بیا لته آباد سي وس دی په کوټه کې آباد دی دوی په اوس سیال صاحب خپل په کوټه کې آباد نو هغه چې کوم راټول کړی ما درته چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په غو کې دای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټول کړی کني نور چې سور کډری ما کتابونه په کتلی دي یا چا پر لیکلی دي پر کاکړوي باندې په غو کې حالت ور بدل کړی دی
معلم رضوان منور د اروخاد استاد منور د کورنۍ هغه سندرغاړی دی چې لا هم په خپل هنر کې محلي رنگ کاروي هغه وایي چې که محلي موسیقي له منځه لاړ شي نو زموږ فرهنګ او کلتور هم زیان مومي له معلم رضوان منور سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي دا ورېدو بلنه درکو
فنکار
معلم صاحب رضوان منور کو وکټ شي په جلال آباد کې ستاسو په شمول یو کس دوه بنور داسې وی چې د محلي موسیقۍ د ودی د پاره الله هم لاس پکار دی خو کدا هم وکټ لشي نو زمونږ استاسي د محلي موسیقۍ ورستر بل مخ په زوال ده د اصلي لامل څه دی
د اصلي موسیقي زوال یوازې یوازې مونږ او زمونږ سره په خوا کې اوریدونکو تاسو خپنه شي په کول کې که ټلویزیون را واخلي که رادیو را واخلي داسې سندره چې نه پکې یو پیغام وي نه د اصلاح دپاره نه د ټولنې د اتحاد او د یووالي دپاره نه د روغوالي دپاره نه د بسازۍ دپاره هر هغه چټیاتي مبتزله شاعري که د جنۍ په آواز یې خوا وه سبحان الله هغه نو ورته ډېر خوشحاله یو که د هلک په آواز یې ځوان کل دی ځوان نسل دے ددی یو علت بلم کې دې شي چې هغه بي سوادي ده ځکه زمون خلک چیرته په موسیقي باندې پوهیږي یا د شعر په محتوا معنا باندې پوښي نو بیا هغه اس کړنم دغه سیمه مبتذل شاعری نه وري ځکه دا خلک یوازې یوازې په ډنګ مشهور دي او راډیو او ټلویزیونونه هغه سندرې نشرې چې هغه زمون د اصلي موسیقي د پر زوال دی ته وایي
تاسو چې وزغلته په جلال آباد کې تقریبا د مشرانو هنرمندانو په ډله کې دغه خپل ځوانو هنرمندانو ته موکله داسې توصیه کړې ده چې مبتذل شاعری دي نه وای بازاري شاعری دي نه وای او د خپل محلي موسیقي خیال دی وساتي داسې توصیه مو چاته کړې
ابد سر دوی سره زه غونډې نیسم دوی راټولوم کوم څه چې مشرانو را پریښي وو هغه مو ژوندي ساتلې دي ځکه باید دا حساسه ده تاسو یې ژوندی وساتئ زمونږ مشرانو چې موږ ته د عبارت د غزل لوبې بګتۍ نیمکۍ چاربیتې داستان مصرۍ ځینه پخوا به ورته سر ویلې اوس مصرۍ ده شو سرو کې شو مصرۍ ده شو دوی سره بار بار دا خبره شریکه کړې ده چې تاسو کوشش وکړئ چې مبتذل شاعري ونه وایې هغه فلکلوریکه موسیقي چې زمونږ مشرانو په نړیوال شهرت ترلاسه کړی دی هغه باید ترلاسه ورنکړو
پخوا به چې خلکو ودونه په کلو کې کول په دیرو کې کول دغه ولسی موسیقي به ورسره ژوندی وه فکر نه کوي اوس چې خلک په ښارونو په وټلونو کې ودونه کوي او دلته همدغه ستاسو هنرمندان ورغواړي نو موسیقي په خلکو عذاب کړی ده دای هم لامل نه شي کېدی
دا د اوریدونکو دپاره خپل سندرغاړی که وپوښتي چې تا د هوټل کې نن دا پروګرام کړی دی نو تر یوې هفتې پورې د ده ذهن آرام نه وي نو د ده شایقین یا راغلي مېلمانه چې د واده مراسمو ته راغلي دي هغې خو تر لس ورځې پورې لیونیان دي هېڅ په دې نه پوهېږي دا سندرغاړی څه وایي د ده د شعر محتوا څه ده د ده ایډیا څه ده د شعر نه مطلب څه دی دا شعر د خط و خال دپاره دې وویلې د وطن دپاره یې ویلې کومه بله جنبه لري هېڅ څیز په دې باندې سره نه پوهېږي یو درست غوبلې جوړ کړی دا خو د اصلي موسیقۍ د تباهۍ دپاره صاحب ما مخکې مشاره ورته کړې بیا هم په دې باندې فوکس کوم چې دا تباهۍ د زوال دی
اوس چې په پښتون میشتو سیمو کې بدامي ده ستاسې دغه د موسیقۍ په هنر یې څومره بد اغېز کړی
هر هغه څوک چې په ولسونو کې دي هغوی د دې موسیقي سره ډېره علاقه لري ډېر علاقمند دي ځکه هغوی غزل اورېده هغوی چاربیت اورېدله هغوی ټپا اورېدله هغې وړې او لنډې اوږدې قصې اورېدلې هغوی بګتۍ نیمکۍ لوبې اورېدلې نو زمونږ په دې موسیقۍ باندې په سلو کې 95% تاثیر کړی دی موږ اطرافته نشو تللی اقتصاد زمونږ د تباهۍ سره مخامخ کړی دی نامنۍ او بدامنۍ لایې تناهۍ ته رسېدلې دي او هماغه خلک دي چې زمونږ د موسیقۍ سره مینه لري خو چون بدبختۍ او حالات د قابو نه وتي دي بدامنۍ د امنیت نشته دی هغوی هم چپ او غلي پاتې دي
دا چې بدامنیم د ستاسې روزګار یې په صفر کې ضرب کړی دی دولت سره توجه کوي
د دولت دخوانه یو پینسل یو کتابچه حتی دا چې یو تقدیرنامه ماته نه ده راکړل شوې نه زما بل سندرغاړي ته چې ستاسو د کور ودانۍ په دې سختو حالاتو کې موږ سره پراته یې قرباني ورکوئ د دې نه چا سالمه ګټه پورته نه کړله لکه د مخکېني دولت غوندې د ارواښاد شهید نجیبالله ځکه چې هغوی ونه سالمه ګټه په دې خاطر به پورته کړې وه چې هغوی ترویج تبلیغ د دوی د لارې نه کوه دوی ته تنخواګانې ورکولې په دولتي چوکاټ کې ټول جسامونو کې سره راټول کړي وو تنخوا یې ورکوله کوپون یې ورکوه او دوی بیخي بسیا هوسیا ژوند در ما په کراتو کراتو چیغې والې جوړلې مې دي د رسنیو د لارې نه په نیټ کې په نور وغیره چې څومره امکانات ما ته پلاس راغلي پیدا کړې مې دي خو هېڅ نتیجه نه ده ورکړې
تاسو چې کوم د هنر خواږه په ولس باندې وشئ خوښه دې نه ده چې اوس د اورېدونکو باندې هم یو زمزمه باندې ونازوئ
ولې نه ولې پیدا کرا شوخینو ما تا کوم قصور دے جو آشنا سر پوئی گو بل تا کوم ضرور دے چیزان غما جوڑ کری پا منگی ترا جوڑ کری پزو لغا جوڑ کری تقریر درا جوڑ کری مشتاو گریبانی مر ساتا دینا سیحانو سرا ججو بلش بیم دتر کدا دشمانو سرا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیع لنډی کیسې په کې اوځي چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری ژبه او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکاري وګمې جبارخیل له اشر څخه لنډی کیسه صدرې انتخاب کړي.
صدری د باغ عطارد دختې تلی وان لرل، تلی غل لرل، تلی واوره درلوده او تلی په شګو کې مړی پیدا کېدل. یو سهار تور سخی وویل تیر شپه یې یوه جنازه راوړه په مردخانه کې ده. د جومات د مردخانې ور زنځیر و. سلیمان دروازه خلاصه کړه، یو یو ورغلو. مردخانه د جومات په دهلیز کې یوه کوچنۍ خونه وه. د مړي د پریمینځلو په دړه یو سړی پروت و. جنازه تېره شپه هغو کلیوالو راوړې وه چې اوس ویده وم. په ویره تر جنازې راتاو شو. قیچ سردار وویل دا دی، د مرمۍ سوري ته وګورئ. ګوته یې د پراته سړي د سترګې لاندې برخې ته ونیوله. د مړي غوږونه، پزه او سترګې له شګو ډکې وې، داسې لکه همدا ګړۍ چې یې له خاورو راایستلې وي. د مرمۍ په ځای وچې شوې وینې خړې ښکارېدلې. په ټنډه یې لوی پرهار جوړ و. قمبر وویل د ټوپک د کنداغ نښه ده. په ځیر مو ور وکتل، د تندې د هډوکي یوه برخه یې ننوتې وه. نبی وویل پلار مې وایي معلومه نه ده چې د کوم ځای دی. سړی خړ پشمي واسکټ درلود، تورې جامې یې په تن وې، پښې یې په اوبدل شوو جورابو پټې وې. دا رنګه جورابې مې مور هم اوبدلې. تور سخی وویل د باغ عطار له دښتې یې راوړ. تر هغه چې یې د ځای درک نه وي لګېدلی همدلته به وي. ومې ویل خو تر هغو به یې بوی ټول کلی په سر واخلي. ځواب یې راکړ. اخوند وایي چې څه ورته وکیندی، امانت یې پکې کیږدی، امانت مړی نه خرابېږي. لاس مې ور وغځاوه، غوښتل مې جنازه په بل مخ واړوم، خو قمبر تر مټ ونیولم. د مړي د صدرۍ جیب ته یې ګوتې ورننه ایستې او ویې ویل جیبونه به یې ولټوو. تور سخی وویل ډېر بې عقل یې، د جب شیانې نو تا ته پرېښودل، مخکې یې ترې وړي دي. قمبر وویل د همدې جیبونو په خاطر یې وژلی دی. فیضو د مړي کیڼ لستوڼی ور پورته کړ. ویې ویل شاید د سات په خاطر یې ویشتلی وي. د ناصر زوی په خبره کې ور ولوېد، سات خو پرېږده، په دې دښته کې دی په یوه غیران پسې هم وژني. جنازه داسې وچه شوې وه چې تا به ویل اول ویده شوی، وروسته یې پور پرې کړی دی. زنګنونه یې راټول او سر یې د سینې خواته کوږ و. یو لاس یې په ټټر پروت و، بل لاس یې شاته قد شوی و. قد شوی لاس یې داسې ښکارېده لکه په اوږه چې مات شوی وي. تور قمبر د مړي پښه تر ګوتو ونیوله، په اړخ یې راواړاوه. ویې ویل باید پوه شو چې کومه بله مرمۍ هم ویشتل شوی دی که نه. په دې وخت کې د مردخانې دروازه خلاصه شوه. د سخی د تله غصې ډکه ناره راغله. و هلکانو دلته څه کوئ؟ تر اوسه مو مړی نه دی لیدلی. لکه لکه دانې چې د مرغیو جوپه وتښتي، همداسې مو د دروازې خواته منډه کړه. د سخی دا درنې څپېړې د څو کسانو ولیو ته سیخې شوې. په همغه حال کې یې چیغه کړه دا بدبخته مړی مو بې څښته نه لیدلی دی ها؟ ټول په یوه ساعت د باندې ووتو. سخی دا تله جنازې سره یو ځای پاتې شو. یوه شېبه د مردخانې مخې ته ودرېدو. سخی دا راغی، د مړي پشمي صدره یې څنډله. له هر سن سره به مړی خاورې ترې باد شوې. موږ ته یې راوکتل، صدره یې څنډ وهله. په همغه حال کې یې چیغه کړه څه مې درته وویل؟ په خبره نه یاست؟ موږ ټولو منډه واخیسته لاړو.
سوپ دی ملکی دادن موش پورا کلپ ریدا مرمی ویل
سړی چل زده کوي وخت خراب بچیا
د ذاتی جذباتو او احساساتو څخه راوته هغه پیغام دی چې لیکي د هر چا د وسکار نه دی، او شاعر بیا د ټولنې له هغه اشخاصو څخه دی چې له نورو جلا او د خپلو دوه سترګو ترڅنګ دوه نورې هغه سترګې لري چې بل څوک یې نه لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعر ته تم کیږو. ل خاموشی جهان نسکور دے زپزان زوریگم خود وحشت را پس شور دے زپزان زوریگم ل خاموشی جهان نسکور دے زپزان زوریگم خود وحشت را پس شور دے سپزان زوریگم چې میوران شوه د زړه کور دے زپزان زوریگم او درد می هر اندام کې خور دے زپزان زوریگم لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم د یو نامر د دوست پیغور دی زپزان زوریګم بلها مو دوش ولزان انتقام اخلمه بلها مو دینمه رنگ سکور دی زپزان زوریګم چې مې وران شوه د زړه کور دی زپزان زوریګم او درد می هر اندام کې خور دی زپزان زوریگم پزان پسی جڑلی راغلم دیر می پزان پسی جڑلی راغلم زخمون ټول می دیز بیخلی راغلم خپل ټول حواس می دی شندلی راغلم بلها غمون می تیر کڑی راغلم دیر می پزان پسی جڑلی راغلم زخمون ټول می دیز بیخلی راغلم خپل ټول حواس می دی شندلی راغلم بلها غمون می تیر کڑی راغلم پاغ خار کی زان ساتل سخت وا پاغ خار کی زان ساتل سخت وا زکه اندام اندام تر کلی راغلم ډیر لا سونو سروم روړلم ډیر بد نیتونه ملي دلی راغلم ډیرو لا سونو سروم روړلم ډیر بد نیتونه ملي دلی راغلم د خامی ویني بوئی په کلی خور ده خامی ویني بوئی په کلی خور ده پتری د شوندو میتروړلی راغلم محبوبہ ستا ہم سترگی نغڑیگی محبوبہ ستا ہم سترگی نغڑیگی مہم لغما شراب سخلی راغلم دیر می پزان پسی جڑلی راغلم زخمون ٹول می دی ترودلی راغلم خپل ٹول حواس می دی شندلی راغلم بلا غمون می تیر کڑی راغلم
حغا بیارا تیاریگی بلے پسر ولاڑا ہغ بیارا تیاری گی ہے بلے پسر سفر ولاړه بے خودی را باند زور شی سازوانی دا چی می وجنی.